السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو زموږه کله ازادي رادیو اوري دا پروګرام تر درې بجو دوام کوي چې په دوی منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه تاند څنګه یو حقیقت صدای اوري خو په لمړی نیمای کې راپورونه او خبرونه په راپورونو کې مهم راپور دا چې د افغانستان بهرنی چارو وزارت هیله کوي چې د سولې په اړه راتلونکو څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي اخو د سولې د شورا د نوي تشکیل په برخه کې هم هڅه روانه ده او کې د شي زینې نوې څېرې د شورا ته ورمعرفي شي ولسمشر اشرف غنی هم نن د کرنې او اقتصاد په اړه باندې زینې سرګندونې کړې چې په دې اړه درته ریپورت جوړ کړی خو تر هغه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ژمنه ورسره کړې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوي کوي او د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې اروپا ته په لار د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول اوس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د کرنیز پراختیا د ریواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وینا کوله وویل چې ډیر ژر به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د یویشتو بندونو د جوړولو کارونه پیل شي
زمونږ اوبه باید مهار شي او زمونږ په کنټرول کې راشي سکال به ان شاء الله تعالی په هیواد کې د یویش بندونو کار پیل کړو او اوبه به مهار کړو
ښاغلی غنی په داسې حال کې د اوبو د نویو بندونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان برېښنا تر ډیره وارداتي ده او دا مهال هم دغه وارداتي برېښنا په کابل قطع شوې ده ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ورسره ژمنه کړې چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوی کوي د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غژمنې کابل ته د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي لیلا زورګوي د سفر پر مهال ترلاسه شوې دي په خبر پاڼه کې مېرمن زورګوي د افغان حکومت هغه هڅې ستایلې دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د مخنیوي په هدف پیل کړي دي ملګرو ملتونو وایي د افغانستان روانو جګړو ماشومان ډیر زیانمن کړي او په 2015 میلادي کال کې په اوسط ډول هر اونۍ 350 افغان ماشومان وژل سوي او یا ټپیان شوي دي د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیر اونۍ په یو 15 ورځني سفر افغانستان ته راغلی و او له افغان چارواکو سره یې د ماشومانو د ساتنې یو شمیر مراکز هم له نږدې لیدلې دي د هغو وطنو افغانانو جسدونه چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته انتقال شول د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر قومندان حق نواز حقیار کورونای ته د مړیو د سپارلو پر مهال وویل چې په قربانیانو کې درې ښځې درې نارینه او یو ماشوم شامل دي د قربانیانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کورنیو د غړیو شمیر 12 تنه وو چې د 15 پاړۍ تر اوسه معلومات نشته د قربانیانو د کورنۍ غړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو اروپا ته له سفر څخه ډډه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوس هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې او د دغې شبکې د مهماتو او وسلو زیرمې هم کشف کړې دي د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان د خوست په صبریو او باک ولسوالیو کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال نیول شوي وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ
د پاکستان پوز ویله افغانستان سره پرپول قبایلی سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونو 15 وسلوال مخالفین وژل دي د پوز په یو اعلامیه کې راغلي چې د پېښنن په مهمن قبایلی سیمه کې سوي ده اعلامیه زیاتوي دغه کسانو تروریستي فعالیتونه پلانول تر دې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې طالبانو په دوو بریدونو کې لشتلژنه پولیس وژلې و مهمن یو لاغو سیمه ده چې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د قبایلی سیمو کمربند جوړوي او په دې سیمه کې د پاکستان پوز لسبان دی لسیز رئیس د القاعده او هم له طالبانو سره د تړلو ډلو په وړاندې جنگیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د اوکراین د جګړې لومړی لیک ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,000 ماشومان سخت ځپل سوي دي. د یونیسف ادارې تیره ورځ وویل نږدې 2,000 زلمکیان رواني سلام مشورو ته اړتیا لري. په اوکراین کې د یونیسف استازي ګیوانا باربرس وویل 2 کلنو شخړو او نشتو پر زرګونو ماشومانو د اوکراین په ختیځ کې ژورې تلپاتې رواني اغیزې کړې دي. د نوموړي په وینا د شخړو له دوام سره دې ته اړتیا سته چې ډېر ژر د ماشومان ارواپوهان او ډاکتران معاینه کړي. د یونیسف د څېړنې له مخې تر 2,000 ډېر ماشومان په اوکراین کې له خپلو کورونو بې ځایه سوي او د جګړو په سیمو کې له 50 ښوونځیو لږته لږه یوه ته زیان اوښتی دی. د فرانسې ولسمشر ویلي په سوریه کې به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. فرانسوا اولاند په برکسل کې له یوې فرانسوي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی په خپلو بریدونو کې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. نوموړي روسیې ته په اشاره وویل چې د ملکي وګړو ویشتل ورته د منلو نه دي او د په خبره روسیه هم باید د حکومت د منځلارو مخالفینو او ملکیانو پر ځای داعش په نښه کړي. فرانسوا اولاند دغه ورځ ویلي د سوریه د جګړې د ختمېدو په هدف باید پر مسکو فشار راوړل سي چې له بمبارۍ څخه لاس واخلي او په هول سي چې دا د بریالي توبلر نه ده.
La pression doit s'exercer sur Moscou pour que il y ait ces négociations.
دوی وايي پر مسکو باید فشار راوړل سي ترڅو موږ وکولای شو په دې اړه خبرې وکړو، ځکه چې روسیه به د بشار الاسد په پلوي سره په یوازې سر بریالي نه سي. دا ممکن نه ده، موږ ټول یې وینو او هیڅ نتیجه به ورنه کړي. که دا کار دوام ولري، مذاکرات به نه وي او جګړه به دوام وکړي. نو موږ اړتیا لرو چې مسکو ته قناعت ورکړو. زه فکر کوم په دې کار سره به موږ وکړای شو چې د سوریه بحران ته یو سیاسي حل لاره پیدا کړو او دا به د مسکو په ګټه هم وي. فرانسوا اولاند ټینګار کوي چې د سوریې د سولې خبرې باید ژر تر ژره پیل سي. دغه راز د ترکیې او روسیې ترمنځ هم د غیر مستقیمې جګړې د پیل خبرداری ورکوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کیمرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنې کې پاتې سي. وروسته تر 2 ورځو سختو خبرو کیمرون تیر ورځ ناوخته وویل چې له دې تړون سره د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کیږي چې بریتانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدودیت لګول کیږي او په ایزو ایروزون کې به د بریتانیا له داخلېدو ډډه کیږي. کیمرون وویل چې د اروپایي متحدانو د بریتانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدودې کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشار زیات کړي. د بریتانیا صدر اعظم وویل چې دا موافقه به خپل کابینه ته ډیر ژر وړاندې کړي تر څو د تایید لپاره د ټول پښتنې نیټه وټاکل سي. او سعودي عربستان وایي له لبنان سره د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لدی کبل ځندوي چې هغه یې د ایران پلوي کړی ده. د سعودي عربستان او لبنان ترمنځ دغه تړونونه د لبنان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په هدف سوي وو. د لبنان مشرتابه ویلي چې حکومت د سعودي د دې پریکړې له کبله خوشینی دی او زیاتوي چې دا د دواړو هیوادونو د تاریخي شو اړیکو پر خلاف یو عمل دی. د لبنان د صدر اعظم دفتر ویلي چې دوی له سعودي سره د ورورولۍ او ملګرتوب اړیکو د ساتنې لیواله دي. د دوه هیوادونو ترمنځ په یوه تړون کې چې 3 میلیارد ډالر ارزښت لري، سعودي عربستان ژمنه کړې وه چې د لبنان پوځ ته به فرانسوي وسلې پلوري پیری، او دوهم تړون چې 1 میلیارد ډالر ارزښت لري د لبنان د پولیسو د ملاتړ په هدف لاسلیک سوی و. د پریکړه وروسته له هغه سوی چې لبنان د عربي هیوادونو په دوو غونډو کې د ایران پر ضد د سعودي عربستان د پریکړه لیک له ملاتړه ډډه وکړه. د سعودي خبري اژانس وایي هیواد یې په دې خوښینی دی چې لبنان په ایران کې د سعودي پر ډیپلوماتانو برید ونغنده. د سعودي چارواکي وایي دا عمل غیر عادلانه، نه هیلې کوونکی او د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پالیسۍ خلاف کار دی. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکې اورګو پانه کې هم کتلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د روانې فبروري میاشتې تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابر شي.
تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم یه زمانی باشد پیش از ختم ماه فبروری سال روان میلادی، یعنی در اواخر فبروری.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي. د نن په یوې غونډه کې دا خبرې وکړي.
یک زراعت مرفه هدف ماست، از خاطری که ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان به زراعت بسته است.
د ولسی جرګې دوی مرستیال امریکا ته د خپل سفر نتایج له رسنیو سره شریک کړي دي. البته له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کړي او ویلي دي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ډیرو پوځیانو د پاتې کېدو ژمنه کړې.
دوی تعهد وکړ چې 5500 عسکر به نور موږ افغانستان ته لیږو.
دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په دې خبرونه کې مه هېروئ. دو بجې ولست خېدی رازو لمړي راپور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه به د سه شنبې پر ورځ په کابل کې جوړه شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکانه لیرې بولي. ناجي صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استادیو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي سه شنبې چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکي غونډه کې له طالبانو سره د مخ خبرو د امکان سربیره د بخونه غونډو بحثونه هم دوام کوي.
ګروه یمانګي 4000 به تلاش
د تلور اخیز غونډه د امغغي ډله به د سولې د مستقیم خبرو اترو د نیټه ټاکلو په اړه خپل هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمې دوه مخکې یعنی د فبروري ورستۍ نیټه پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استادیو په ګډون د څلور اړخیز غونډو د لړۍ دریمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تیره غونډه کې سولې ته د رسیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې روان تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او د افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی چې له فرصت په استفادې له حکومت سره د سولې خبري وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر څرګند وي.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوی دی. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تفشیشونو سره مخامخ دي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او عامو افغانانو په دې پروسه کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبيني خودلې چې دا ځل به د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبت نتیجې ولري.
ناجا صاحب وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکل کېدو په اړه جزئیات ورکول د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلی چې د فبروري تر پیه به د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه معلومه شي. اوس به هم ورشو د سولې شورا په اړه باندې راپور ته، یعنی د سولې په موضوع کې به تم کېږو، خو دا چې د سولې د شورا لپاره د نوي تشکیل د جوړېدو هڅې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو له امله له ځنډ سره مخ شوي. په دې اړه رپورټ لرو. د سولې عالي شورا وایي په دې برخه کې تر اوسه څو ځلې د شورا د ادارې پلاوي لپاره کسان انتخاب شوي خو پرېکړه پرې نه ده شوې. کارپوهان وایي دغه شورا هغه مهال مؤثره کېدای شي چې بې طرفه کسان پکې ځای پر ځای شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
لو وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د زمینو د برابرولو د هڅو ترڅنګ حکومت غواړي چې د سولې د عالی شورا په تشکیلاتو کې بدلون راولي. د سولې عالی شورا وای په روانه میاشت کې د دې شورا د اداري پلاوي لپاره څو ځله کسان انتخاب شوي خو وروسته پریکړه پې نه ده شوې. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د مجاهدینو د مشرانو، مخورو او دولتي چارواکو په مشوره په دې برخه کې په دقت سره ګام پورته کړي.
د سولې د عالي شورا نوی میکانیزم چې دا نوی میکانیزم وکولی شي په ډېر اعتماد د وسلوال مخالفینو سره مستنیر مذاکرات وکوي. مختلفو نامونو باندې تر اوسه پورې بحثونه سوي دي. تابع خبره ده په یو لړ نومونو کې بدلونونه رامنځته کېږي. موږ باور لرو چې دا ځلې دغه یو جوړښت رامنځته کېږي په دې کې به د جهادي رهبرانو برخه ډېره لویه وي نسبتا د وسلوال مخالفینو لپاره د اعتماد وړ شخصیت.
د سولې عالی شورا بیا بیا ویلي چې د سولې په مذاکراتو او سولې ته د وسلوالو طالبانو په هڅولو کې هڅې کړې او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي، خو د ولسي جرګې مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو غړي انتقاد کوي چې دې شورا له جوړېدو څخه تر اوسه مؤثر کارونه نه دي کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا اوس مهال د سرپرست لخوا اداره کیږي. د دې شورا رئیس صلاح الدین ربانی اوس مهال د بهرنیو چارو وزیر او د دارالانشا رئیس یې. معصوم ستانکزی د دفاع د وزارت سرپرست دی. ځینې راپورونه وایي د دې شورا د نوو تشکیلاتو د ځنډېدو لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ د یادې شورا د اداري پلاوي لپاره د کسانو د ګمارلو پر سر اختلاف دی. راپورونه دا هم وایي چې سید احمد ګیلانی د رئیس، کریم خلیلی د لومړي مرستیال، فضل احمد معنوي د دوهم مرستیال او مولوي محمد خبیر د شورا د دریم مرستیال په توګه نومول شوي وو، خو د حکومت چارواکو او دغو کاندیدانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالله لودین څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او بریتانیا د نوي میلادي کال له پیل راهیسې له دوی سره مرستې ځنډولي چې دې اقدام د شورا پر فعالیتونو اثر کړی دی. کارپوهان وایي د سولې د عالي شورا په تشکیلاتو کې باید بېطرفه او داسې کسان وګمارل شي چې مقابل لوری ومني. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار ازادي راډیو ته وویل
کې باید داسې تغیرات راشي چې د طالب سره مخکې په جنګ کې شامل نه وي. صلح په هغه چا باندې نه راځي چې په یو طرف کې واقع وي. ځینې کسان داسې دي چې د طالبانو سره یې په کلونو کلونو جنګونه کړي دي. د صلح د شورا په راس کې کراځي او یا یې غړي کراځي، هغه باید بې طرفه کسان وي. صلح کړه ولي هغه به بې طرفه کسان راولي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په 1390 لمریز کال کې جوړه شوې چې د رئیس په ګډون شاوخوا اویا غړي لري. د افغانستان خلک وایي دا شورا نه یوازې دا چې تر اوسه نه ده توانېدلې وسلوال طالبان سولې ته رامات کړي، بلکې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو حملې نورې هم زیاتې شوې دي. خو د سولې عالي شورا د خپلو فعالیتونو په اړه له دې څرګندونو سره موافقه نه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي کرنه د هیواد سیاسي او اقتصادي ثبات جوړوي او حکومت هم په دې برخه کې جدي پاملرنه کوي. نوموړي د شنبې په ورځ د کرنیزې پراختیا څلورم ملي کانفرنس ته خبرې کولې او ویل د دې کار لپاره په هیواد کې د اوبو بندونه ډېر او غصب شوي ځمکې بل زورواکو راوګرځوي. د افغانستان د کرنې وزارت هم وایي د کرنې د ودې او پرمختګ لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هڅه کوي په هیواد کې د نوي کرنیز سیستم په پلي کولو سره افغانستان د کرنیزو توکو په صادراتي هیواد بدل کړي. نوموړي د شنبې په ورځ په هیواد کې د کرنیز پراختیا د رواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وویل چې د کرنې په برخه کې میراثي ستونزې پاتې دي او لا هم د هیواد بزګران د اوبو، ځمکې، تخم او لازم وسایلو د نشتون څخه ځورېږي. جمهور رئیس غنی وایي چې دی باثباته سیاسي او اقتصادي افغانستان په متوازنه کرنه کې ویني او له همدې امله حکومت د کرنې وده د یو وزارت کار نه ګڼي.
یک زراعت مرفه هدف ماست.
په ځان بسیا کرنه زموږ هدف دی، دا ځکه چې د افغانستان سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ثبات له کرنې سره تړلی دی. زموږ هدف دا دی چې له وارداتي هیواد څخه د کرنې په یو صادراتي هیواد بدل شو او همدا دلیل دی چې ورونو او خویندو صادرات زموږ لپاره ډیر اهمیت لري.
هغه وایي چې په دې لړ کې د سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې دا ممکنه کړي تر څو هر ورځ د حواله لارې 600 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت بیا وایي چې په هیواد کې د معیاري کرنې پراختیا لپاره له بل هر وخت هڅې ډېرې کړي او د واحد موډل په تطبیق کار کوي. د کرنې وزیر اسدالله ضمیر په دغه ملي کانفرنس کې وویل چې دوی د ټول هیواد لپاره یوه ملي پالیسي جوړه کړي چې له تطبیق سره یې د بزګرانو ډېرې ستونزې حلیدونکي دي.
څوارلس کال کې کرنې وزارت یو واضح پالیسي یا ستراتیجي یا د ترویج مدل نه درلود. چند فعالیتی که در سطح مرکز جزء مدل ترویج ما هست ای است که اما هنگی تمام مراکز عرضه خدماتی که در ولسوالی ها وجود داره در سطح ولایت اما هنگی صورت میگیره تا سرمایه گذاری و انکشاف متوازن به اساس فرصت های شناخته شده و برنامه ملی صورت بگیره.
د کرنې وزارت وایي چې دغه پالیسی په کلیو ولسوالیو او مرکز کې پلی کیدونکې ده چې ورسره به کرنه ډیره معیاري او حاصلات به لوړ شي. له دې څه موده وړاندې د کرنې وزارت ویلي په داسې پروګرام کار کوي چې له مخې به یې په میلیونونو هکتاره للمه ځمکه خړوبه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ټولو پراخو ځمکو او د اوبو د بې شمېره سرچینو له درلودلو سره سره هم تر ډیره د خوراک کرنیز توکي له نورو هیوادونو واردوي. افغان بزګران او بڼوالان وایي په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو لپاره د دوی ټولو هڅو سره اوس هم د دوی لومړنۍ ستونزې نه دي حل شوي. د محمد نعیم په نوم بزګر وایي چې بزګران په خپلو سیمو کې د اوبو له کمبود، د بې کیفیته کیمیاوي سرو، د ځمکو له غصب، د سړو خونو له نشت او سوړ بازار سره مخ دي چې د دوی په کاروبار یې بد اغیز کړی دی.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اورېده. ازادي راډیو خبرونه همداراس په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. که فیسبوک لرئ facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی، کولی شئ تازه خبرونه له همدغې فیسبوک پاڼې ترلاسه کړئ. اوس په هم ورشو یوې مرکې ته. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي امریکا ته د سفر په جریان کې له امریکایي چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. محمد نذیر احمدزی نن له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویل چې امریکایي چارواکو ورسره د امنیتي سکتور په برخه کې د نویو مرستو ژمنه کړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې یې ورنه پوښتلي چې امریکا ته سفر کومې لاسته راوړنې درلودې.
پښتانه ډېر ښه سفر وو او زه وتوانېدم چې د افغانستان لپاره 50 بالا تایرې چې مخکې هم د موږ امنیتي سکتور سره دوی خبرې په دې کې روانې وې، خو فیصله هلته وشوله چې 50 بالا تایرې به نوي افغانستان ته ورکول کېږي او همدارنګه به پیلوټان نوي تقریبا 50 نفره وو. خو تر 2012 کال پورې 200 نفر ته به تعداد رسېږي دا به د ټریننګ لپاره غواړي. او د دې په څنګ کې هغه کومکونه چې په استراتیژیک یا بیسیک قرارداد کې موږ سره شوي وو چې هغې نه به ما سوا اضافه نور کومکونه کوي چې تر څو پورې د موږ امنیتي سکتور په صحیح معنا سره په خپلو پښو ودرېږي او دوی اوسې کولی شي خپل اراضي نه په ښه طریقې سره.
څه ډول تیاری ورکول کېږي افغانستان ته؟
نو ما سره تعهد وکړ چې نوي ماډرن اسلحې یا هغه د نوي ټیکنالوژي لرونکي تیارې 50 پاله تیارې به دوی افغانستان سره کومک کوي چې تر څو پورې موږ اوازي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي.
که په ځانګړي توګه راته ووایي چې حاجي صاحب تاسې سفر امریکې ته او هلته له کومو کومو چارواکو سره ولیدل او په کومو مسایلو مو سره بحث وکړ؟
د اوباما خاص استازي د سره ملاقاتونه درلودل، همدارکان د دوی نظامی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. د دې په څنګ کې د دیموکراتانو سراتون کې هغه دی غوي کاندیدانو هغه سره ملاقاتونه درلودل. نو مختلف اکثرو سره مالته ملاقاتونه وو.
کوم جمنې در سره وکړې په دې سفر کې او په دې ملاقاتو کې امریکایي چارواکو دلته سره؟
جمنې خداوي چې دوی هغه خپل همکاري چې څو پر دې 15 کلونو کې افغانستان سره کړې د راتلون کې لپاره هم تعهدات خپل تازه کړل چې په هر صورت به یې کې موږ حکومتونو بدلېږي پالیسي به همدغه چې افغانستان به حق اولیت په آسیا کې دي موږ یې او موږ غواړو چې افغانان لکه څنګه چې دوی اوس مترقي شوي دي توپک په ځای باندې خبرو ته دوی برنامې رسېدلي دي همدارکم به دوی سره هم په دغه سیمایي کارونو کې همکاري کوو او هم په نظامي بخش کې چې د څو پورې اوسو کولی چې په افغانستان او په منطقه کې امنیت راشي نو موږ به افغانستان هېڅکله ویر نه کوو. په خپلو کومکونو کې به نور اضافه والی کوو او حتی دا لابي به کوو چې نور د موږ همکار هیوادونه یغوی به هم دې ته هڅه وسي افغانستان کې خپل کومکونه جاري وساتي.
کوم اړتیاوې نور شته چې امریکایي چارواکي باید افغان حکومت سره په هغه برخه کې مرستې وکړي؟
پیلن خو موږ تاسو ګورو چې د اقتصادي بخش کې افغانستان اوس پیلن صلح ته ضرورت لري. د صلح په مورد کې ما خبرې ورسره وکړلې چې تاسو د نظر په صفت نه دی او پارټنر په صفت باندې چې دوی دا خبره قبول کړله او دغه ما سره تعهد وکړ چې امریکا افغانستان کې به نظارت نه بلکې د یو شریک په توګه باندې موږ تاسو سره وګپ وګمانې ولاړ یو. دا موضوع دویمه اقتصادي برنامه وي چې په هغه کې مونږ ورته ویلی چې تر څو پورې دې مونږه مادنیات یا مونږ په خپلو پښو باندې درېږو هغو پورې مونږ کومکونو ته ضرورت او بالخصوص د امنیتي سکتور په مورد کې مونږ زیات بحثونه درلودل. په څنګ کې دا هم د هیرولو وړ نه ده چې 15,500 عسکر نه وي. دوی تعهد وکړ چې که وخت ضرورت هغه د افغان دولت یا امنیتي سکتور پورې اړه لري چې هر کله یې تاسو ضرورت و 15,500 عسکر به نور مونږ افغانستان ته درېږو. نو ما په ان اوس امنیتي سکتور سره مونږ مشوره کوو چې په خیال چې وزونه کې باید مونږ خپل دیسونه ولرو د دوستانو.
تاسو ازادي راډیو ته وایست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له د ماښام تر وو ورځې په اونۍ کې وي، خو د په همدغه څپو بیا د ماښام له د سهار تر وو پورې د آشنا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی شي. د هلمند قومي مشرانو وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نه شي د ټاپي پروژې پلی کېدل امکان نه لري. د سرحدونو د وزیر لخوا په هلمند کې د ټاپي د پروژې څخه د خلکو د ملاتړ په موخه په جوړې شوي مراسمو کې ګڼو قومي مشرانو د حکومت څخه د هغو سیمو د امنیت غوښتنه وکړه چې یا د پروژه پکې تیریږي. د سرحدونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په کلیواله سطح د وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي او د ټاپي پروژې څخه د وسلوالو ملاتړ راجلب کړي. په دې اړه الیاس دایي رپورټ جوړ کړی.
څکم درې میاشتې کېږي چې د ټاپي د پروژې د پیل چارې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د چارواکو ترمنځ د لاسلیک وروسته پیل شوې، خو د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د ګازو دغه نلیکه تیریږي اکثره سیمې ناامنه دي او دا تشویش وجود لري که چیرې د ناامنۍ مخه ونیول سي د پروژې د تطبیق په برخه کې به ستونزې راپورته کړي. د هلمند قومي مشرانو او سلګونو هغه سپین ژورو چې د ټاپي د پروژې څخه د ملاتړ په موخه راټول شوي ول د ګازو د دینه لیکي د پروژې د امنیت ساتنې ډاډ ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخندزاده ول سره لدی چې زرګونه کسان د دې اقتصادي پروژې ملاتړ کوي، خو تر هغو چې په دې ولایت کې امنیت رانیسي د هلمند څخه د ټاپي د نلیکي تیرېدل امکان نه لري.
د دې پروژې لپاره امنیت تر ټولو مهم او اساسي شرط دی. حکومت غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې یاده پروژه عملي کړي، نو حکومت باید په خپل ټول امکاناتو باندې د هلمند روانه جګړه کابو کړي. که دا جګړه کابو نه شي نو د دې پروژې عملي کول ناممکنه ده.
هلمند ته د سرحدونو او قبایلو د وزیر په دوه ورځني سفر کې د ټاپي د پروژې څخه د قومونو د ملاتړ ترڅنګ د وسلوالو د ملاتړ په لارو چارو هم خبرې وسوې چې سخت دریځ نه دی او کولای سي د دې ملي پروژې په امنیت او ساتنه کې اغیزمن واقع سي. د سرحدونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د سولې د شورا په شمول د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د ولسوالیو او کلیو څخه د عامو خلکو ترڅنګ د موجودو وسلوالو سره خبرې وسي او د ټاپي د ګازو د نلیکې د امنیت او ساتنې لپاره دي د هغوی ملاتړ را جلب کړی سي.
زه فکر کوم چې که چیرې دې حق ته پام سره زموږ قومي مشران مخاور دیني علما دې خبرې ته پام وکړي چې د خپلې سیمې د خپلې منطقې په کچه هر هغه طالب چې پیژني په شکل د اشکالو له هغه سره تماس ونیسي او بالاخره د ولایتي ادارې سره په کومک مونږ ته په خپلو محلاتو کې د سولې پروګرامونه په کلیواله کچه او د ولسوالۍ په کچه.
د سرحدونو وزیر په داسې حال کې د ټاپي د پروژې څخه د خلکو په خاص ډول د وسلوالو د ملاتړ پر جلبولو بوخت دي چې ویل کېږي د دې نلیکې د غزیدو سیمې ته چیرمه موسا کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو یوازنۍ دوې قرارګاوې هم وتلي دي او ټولې سیمې وسلوالو ته پاته شوي دي.
له هلمند مو د ټاپي د پروژې د امنیت د خوندي کولو په اړه باندې رپورټ اورېدو. اوس به هم ورشو د کابل نننیو مطبوعاتو کتنې ته چې اسدالله لودین د کابل د نن چاپ د ورځپاڼو مهم سرخطونه لوستي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په دفاع وزارت کې د بې ځایه لګښتونو په اړه د سیګار راپور او روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. کابل پوسټ په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په کوچني پینټاګون کې د فساد نوې کیسه، په مطلب کې د سیګار د راپور هغې برخې ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ ځینې نیمګړتیاوې لري، د زلزلې بشپړ مقاومت نه لري او اوږدمهاله ورښتونه هم زیان ور اړولی شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې په دې ډول لویو پروژو کې فساد موجود وي او له افغان چارواکو پرته بهرنیان هم په دې ډول فسادونو کې لاس لري. په مطلب کې د سیګار د راپور دا برخه هم راخیستل شوې چې د دغې ودانۍ اټکلي لګښت 900 میلیونه ډالر وو، خو په جوړېدو یې نږدې 150 میلیونه ډالر ولګېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د دفاع وزارت اړوند یوې بلې چارې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکي پسرلي کې د کشف او څارنې لپاره د بې پیلوټه الوتکو پروازونه پیل کړي. په سرمقاله کې راغلی چې دغه بی پیلوټ الوتکه به د افغانستان له جنوبی او شمالي ولایتونو څخه پروازونه پیل کړي، چیرته چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات تر سترګو کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا بی پیلوټ الوتکه د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه معلومه ولای شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د تروریزم ضد مبارزه کې ښه مرسته کولای شي. د ورسپانې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا پرته له نورو هیوادونو څخه هم داسې ورته پوځي مرستې ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د بهرنیو لخوا خپل سره د شپې عملیات د شوو تړونونو خلاف عمل دی. په مطلب کې په میدان وردګو کې د سویډن موسسې پر یو روغتیایي مرکز د بهرنیو وروستۍ حمله ته اشاره شوې او لیکل شوې چې دغه ډول حمله په هغو حکومت لیکونو کې منع شوې چې بهرنیو له افغان حکومت سره لاسلیک کړي دي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي هغه ډلې باید محاکمه شي چې په جګړه کې له ماشومانو کار اخلي. په سرمقاله کې راغلي چې په جګړه کې ښکیل لوري او طالبان په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دا ډول سرغړونکي پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې د ماسپخین رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبو باید مهار او تر کنټرول لاندې راشي. ملګری ملتونه وایي افغان چارواکو یو ځل بیا ژمنه ورکړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو د استخدام او استفادې مخنیوي کوي. د هغوتنو افغانانو جسدونه چې اروپا ته پلاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي و نن کابل ته انتقال شول. د پاکستان پوځ له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو مهمند ایجنسی کې نن 15 وسلوال مخالفان وژلي. د فرانسې ولسمشر وایي په سوریه کې به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي خو وایي د ملکي وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه کوي. او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان اوبه باید مهار او تر کنټرول لاندې راسي. محمد اشرف غنی چې نن په کابل کې د کرنیزې پراختیا درواجولو څلورم ملي کانفرنس ته وینا کوله ویل چې ژر به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د برېښنا د یوشتو بندونو د جوړولو کارونه پیل شي.
زمونږ اوبه باید مهار شي او زمونږ په کنټرول کې راشي. سکال به انشاءالله تعالی په هیواد کې د یو ویش بندونو کار پیل کړو او اوبه به مهار کړو.
شاغلی غنی په داس حال کې د اوبو د نویو بندونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان برېښنا تر ډیره وارداتي ده او دا محل هم دغه وارداتي برېښنا په کابل کې قطع شوی ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په بادغیس ولایت کې د 100 میگاواټو برېښنا پروژه فعال شي. دغه وزارت د انرژي برخې صلاحکار حبیب الرحمن رحمت معیار ازادي رادیو ته ویل چې له ترکمنستان د 100 میگاواټه وارد شوی برېښنا څخه به په بادغیس کې د صنعتي پارکونو د فعال ساتلو لپاره کار واخیستل شي. شاغلی معیار وایي چې پر دې سربېره به د بادغیس په مرکز قلاینو او یو شمېر ولسوالیو کې 25,000 کورنۍ ته هم برېښنا ورکول شي. بلخوا د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې که پرله پسې بارانونه و اوري په هرات کې به د سلما بند د اوبو ذخیره کولو چارې تر 2 میاشتو پورې بشپړې سي او د برېښنا د تولید دغه بند به هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. او د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې افغان سوداګرو ته د ترانسپورت په برخه کې د سنتیاو درمنځ تکول په هدف دي د اپتا په تړون کې هند هم شامل سي. د دغه خونی د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د اپتا په تعدیل سوي تړون کې د افغان سوداګرو ته هغه امتیازات ورکول سي چې پاکستانی سوداګر ورڅخه مستفید دي. شاغلی حافظی وایي چې تر هندستان، بنگلاديش او منځنی آسیا هیوادونو پورې دي د افغان سوداګرو اموالو ته د انتقال اجازه ورکول سي. افغان سوداګر وایي چې اوس مهال په اپتا تړون کې 20% امتیازات لري خو پاکستانی سوداګر له 80% امتیازاتو څخه برخمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 8 افغاني، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانی اتیا پوله، زر ایرانی تومان نونس افغانی نوی پوله او زر پاکستانی کلداریش پرسو یو پینجاس افغانی.
د افغانستان برښنا شرکت مسولین وایي له ازبکستانه کابل ته د وارداتي برښنا مزي به نن شنبې وصل شي. د برښنا شرکت وایاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل دوی د جمعې په ورځ 2 بجې د پرې شویو مزو په تړلو او د پایو پر رغولو کار پیل کړ. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمد زی له ښاغلي وحیدي سره مرکه کړې، په بخښنې سره له ښاغلي توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې د برښنا د پایو د رغولو په اړه پوښتنه کړې.
پرون 2 بجې کار پایل شو عملا زمونږ د همکارانو لخوا. د 130 میگاواټو ظرفیت لینونه ورغول شو او سرری پای سره سټ شو. همدارنګه 2 جینونه چې په مرمیو لګیدلي وو انسلیټرونه ماتوي وو هغه هم ورغول شو او چلنی 4:30 بجې چلنی وشوه، خو متاسفانه برق سپورټ نشو. ولی چې دو درې ځای نور فکر کوم چې د برقته وو، ځینې لاینونه هم قطع شوي دي چې یو نیم یا 2 کیلومتره نور هم پاتې. نو زموږ همکاران د هغې په لټه کې وو، سهار 5 بجې بېرته ساحې ته دننه شوي دي. همدا اوس هم یو 2 ځای پیدا کړی دی او هغه جوړولو په حالت کې دي.
توحیدی صاحب محترم، اوس هم د بغلان په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې البته د افغانستان برېښنا شرکت د کارمندانو په وړاندې څه موجوده خنډونه دي چې دوی نه پرېښودي په سم ډول هغه خپل کارونه چې د پایو رغول دي ترمیم ده هغه مخته یوسي؟
داسې ځانګړی خنډ تر اوسه پورې نه در سترګو کېږي، فقط امنیتي ستونزې مرده مرمۍ یو خواته بل خواته راځي، خو داسې ځانګړی خنډ نشته. نو موږ همدغه لپاره ډېر پیسې کار کوو چې ماین نه وي یا هم کوم بل ستونزه نه وي. فقط د مغه لپاره خپل د ماشینري دننه کولای نه شو، ولې ماشینري ډېره غټه ده، ځمکې ډېر زیات نرمې دي یا د کرنیز ځمکې دي او د همدغې امنیتي ستونزې له هر خوا چې هلته لږ داسې محسوسېږي ماشینري دننه نه شو وړي او داسې په نیرو بشري باندې کار کوو. نو د دغې لپاره شاید یو څه خنډ وي که دا عیانا موږ پوه شو چې امنیتي ستونزه په طور د قطعي رفع شوې دي، طبیعي ده چې ماشینري بدل نه شي او ډېر ژر به د 3 ساعتونه هم کم کېږي. خو بیا هم زموږ همکاران شتله په 4-5 ټیمو کې تللي دي او 4-5 ټیمونه هلته یو ځایي کار کوي.
توحیدي صاحب محترم، د کابل ښاریانو ته څه داسې ډاډ ورکوي چې په څومره وخت کې به برېښنا په منظم ډول بیرته دوی ته ورسیږي؟
انشاءالله په دې شاید نیم ساعت شاید تر مازدیګره پورې ول د برق سیستم دوی باید هغه ولټوي. ټول لاین چې د بغلان نه شروع تر کندوزه پورې دا چک کی، پس دغه نه به بیرته برېښنا خوشی کوي. انشاءالله په لومړۍ برخه کې به 130 میگاواټه برېښنا موږ وصل کو کابل سره. همدار تر سبا مازدیګره پورې به 130 نور بل فیډر چې دی هغه به هم وصل کو کابل سره. په دویم پړاو کې د پایې په اساسي جوړونه کې خپل کار پیل کو، د پایې په اساسي جوړو کې خپل کار پیل کو چې دا حدودا 3 یا 4 ورځې وخت به ونیسي.
وخت په افغانستان کې 2 بجې او 2 دقیقې دي. رازو وروستیو دوو پروګرامونو ته، یعنې د حقیقت صدی او پروګرام او تاندې څانګې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي د سولې د وروستیو هڅو مثبتو نتیجو ته خوشبیني شته، خو یو څه وخت به غواړي. ښاغلی میلبن د ازادي راډیو د حقیقت صدی له پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وایي چې ښایي روان 2016 میلادي کال هم د تیر کال په څیر ستونزمن واوسي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت او خلک باید په ګډه د ثبات د ټینګښت لپاره ډېر کار وکړي. دغه پروګرام کې قاسم سلیمان له ښاغلي فرانس مایکل مله بن سره خبرې کړې دي. له هغې وروسته د تاندې څانګې یعنې د ځوانانو لپاره پروګرام مه هیروي.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قاسم سلیمان سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو اداونې په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن ملمدی.
Thank you very much Mr. Ambassador for making time.
ډیر زه ته مننه کوم شغله سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو سره مرکه وکړي. په وروستۍ کې موږ د ځینو اروپایي او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې وروستر بلې په افغانستان کې وضعیت په خرابې دوده دی. د دې سر په خوا کې له افغانستان د وټونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتې دوده دی. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوئ له دې سر به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي او که څنګه؟
The number of the refugees will increase, or what's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future,
And that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتلون کې پړه لبی باورې څخه اغیزمن دی. دا پی باورې به یو څه وخونی سي څول منځ ولاړ شي. نو موږ دا څه ته منو شو کولای چې پلان محل کې به امنیت راشي او پی باورې به لمنځه یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا ده چې افغان حکومت باید روان کال پترڅ کې لنړیوال ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتلون کې پړه ډاډ ورکړي. کوم وکړای شو وضعیت ثابت وساتو نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو همدارنګه چې دراتلون کې پاړه باور رامنځته
کړو but also to restore hope and confidence in the future.
Yeah. And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
په روسي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربو دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو پاړه بحثونه درلودل په دغه لیدنه کې پر کومو مهمو مسایلو پریکړه وسوه او هغه غونډه چې په راتلونکو کې په اروپا کې جوړی شي په دې اړه پر کومو مسایلو به متمرکز وي.
What were the main points and discussions?
The delegation that came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
کوم پلاوی چې راغله و څو د کډوالو پاړه بحث وکړي هغه څه چې سیاسي اړخه اوس نه یوازې د افغانستان بلکې د اروپا لپاره هم لمړیتوب لري. دغه پلاوی غوښتل چې افغانستان له خپل نړیوالو مسولیتونو خبر کړي. زه فکر کوم ځوابونه د افغان لوري لخوا مثبت او اروپایي پلاوی هم راضي وو. پلاوی په دې اړه هم بحث درلود چې څنګه کېدی شي همدلته د کډوالو لپاره د ښه ژوند زمينه برابر شي. د بروکسل کانفرنس چې د روان کال په اکتوبر کې جوړیږي د افغانستان د راتلونکو پاړه یو اساسي کانفرنس دی چې نړیوال به د افغانستان پاړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولېږي. زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2000 کال پورې پر نړیوال ټولنې تکیه وکړي.
We hope very much that this conference will send a strong message to the Afghan people that he can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned in fact everything is related with the security situation in Afghanistan and
no la katsan ke chita suel har ts pa amniti waziyat puri ara lari de wa lord puri europai astazi patogasta su arzabana la amniti halat ts khatsada fikr kawi 2014 ba da ter kal pa tsir wa ka da waziyat shakidota umid sta
will be the same like last year or is there any hope that the situation will get better?
Well, I certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult and I don't think we should
بله شکه مونږ د هیل لرو چې وضعیت ښه کیدای شي او باید هم ښه شي. خدا به ستونزمنه وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي. 2015 ستونزمن وو او 2016 به هم ستونزمن وي. هغه څه چې ماته هیل را بخي هغه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه خستي څو د روان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار وخلي. نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه واخسته. دا په دې معنی نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وې کړي، بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي. موږ اړتیا لرو ټول پوښو چې 2014 به یو حیاتي کال وي. که افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کولی شي، خو که هغوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لورې ولاړ شي.
If the Afghan people are split and the enemy is united, then the outcome will go to the worst.
Afghanistan is threatened by different groups.
بل شکه افغانستان د بیلا بیلو ډلو لخوا غوښتل کیږي. فکر کوي کوم ډول د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده؟
Insurgent groups. What's your idea?
There's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state. And if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې طالبان اصلي دښمنان دي او صوبات ته خطر جوړوي. دوی هم لبیلا بیلو ډلو او خلکو څخه جوړ دي، خو په ټوله کې دغه کسان دي چې صوبات ته ګواښ جوړوي. خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو. بل شکه چې له پاکستان څخه ډېرې ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي. دغه ډلې له نورو ډلو سره د همکارۍ لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي. هغوی ته باید اجازه ورنکړل شي، ځکه چې دوی هم د افغانانو افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې دښمنان دي او موږ باید ورته پام وکړو.
They cannot be forgotten and they cannot be allowed to rest in peace. They are also enemies of the Afghan state and the Afghan people and the international community and we have to deal with them.
And meanwhile Afghan government has started a process of reconciliation and peace.
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینې پروسه پیل کړې ده. فکر کوي دا پروسه او خاصتا څلور اړخیزه هڅې به مثبت نتیجې ولري.
Do you think these talks and this process will have a better and positive result?
certainly there's a new discourse going on, which gives me reason to hope that there are serious considerations.
واقعیت سره دا نوی خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي. دا ښایي په تدریج سره یوه ستره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. دغې راتلونکي اجماع ته اړتیا شته څو د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، خو دلته دا پوښتنه کېږي چې طالبان به څه وکړي. موږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی. دا به یو څه وخت ونیسي. د هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي، نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیلېدای شي. دا به وخت غواړي، خو موږ خوانیو کلونو په پرتله اوس په یو ښه وضعیت کې یو.
It will take time, but we are in a better position now for peace than we have been for many years.
And as a last question, again I want to have a question about Afghan government, and that's about
د وروستي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې د اروپای ټولنې وروستي بیان کې راغلی چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوالې مرستې ګواښي. فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې، او یا دا چې څه باید وسي څو فساد راکم او یا هم په بشپړه توګه له منځه یوړل سي؟
We don't expect miracles.
بل شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د له منځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندی شي. هغه څه چې زه غواړم پاړه یې وغږیږم دا دی چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت ترمنځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي څو د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم واوسي.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغل سفیر مننه کوم چې مشتمو ده مرکه فرصت را کړ.
You're very welcome.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یو د اړیکې شمیره اعلان کړي چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایی مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایی ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو په دې تاندې څنګه کې مو د یو داسې افغان ځوان له ژوند هم خبرو چې یو وخت همزولو د په بیچارهګۍ او کالیو پوری خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چې رانه جوړ شوم، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څنګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوانه موږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین له خوانه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې موږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفر اوسېدلو، او ګروپ ما نشو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سه به مې ځان ته کړو، د هغه د مخ نه به مې کتاب ولوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شوم. زمونږ هغه پاکستانی چې کوم استادان خپل نور پاکستانی شاګردانو ته به دا پیغام ورکول چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوانه او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي او تاسو پېښان دی چې د پیازو بوی ځي هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغیر وکړم نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو کله چې افغانستان ته خپلې کورنۍ سره راوګرځید نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بیرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو. عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ چرایي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کور په کورو باندې. مشکلات زیاتو نو انګلیسي درس به مې ورکوله خلکو ته او بیا همدغسې د کور مصارف مې پوره کولم. چې بیا د هغه نه وروسته مې پوهنتون لوستم. د لیسانس نه وروسته بیا ما وشو کولی چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې وه. د ورځې له خوانه مې بانک کې کار کوله او د شپې له خوانه یو کم کې مې ترجمانی کوله. نو یو ورکوټ بایک مې لرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه به یو ورکوټ اتو راته یو خور راته د جرمني څخه رالیږلی و هغه به مې ساتله او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وي ځکه چې زما معلومه نه وه نو چې شپه به مې نوکري یا د ورځې به زه بانک کې یم. نو هر چېرته چې موقع مساعد به شو بس همالته کمیس به مې اوتو کو بدل به مې کو بل کمیس به مې په بایک کې اچولم او سهار د شپږو نه تر و نیمو پورې زه خصوصي پوهنتون ته تلم چې ما د خپل د مصري دورې لپاره د محاسبې درسونه ویل.
روانم حوصلې مې کلوې دلې پاسې دلې اخر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې
وای کفلک دې د زمری په خوله کې ور کړی د زمری په خوله کې ما پرې د همت. همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ور کړی وو خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپله بدل کړ. د زده کړو په برخه کې دې کچې ته رسیدلی همزولو چې دوه ماسټري لري. مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی. د برلاس په نوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ یې فعال کړی دی او د مرستې لاس په نوم نورو ته د خیر رسولو یوه خیریه ټولنه جوړه کړې ده.
چون ما خپل ماشومتوب نه خوند نه دی اخیستی. ما نه کله لوبه کړې وه نه مې کله ګوډۍ زاولې او نه مې کله داسې موقع د کرکټ راته برابر د ډېر زمزړه کېده چې وکړم. یا هغه وخت به نو چون هغه وخت ما مزدوري کوله یا به مې آیسکریم خرڅول یا به مې وږي خرڅول یا به مې ترکاري خرڅول. نو زما به زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم که کوم تجار شوم یا چې رانه جوړ شو نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي. نو چې کله خدای راته موقع مساعده کړه او اقتصادي وضعیت لږ ښه شو په 2009 کال کې زه ما او زمونږ یو بله خور ده چې فعلا نشته فرشته ستانکزی نومېږي منګه دوړو یو بنسټ کې خو دې مرسته لاس ټولنې په نامه باندې او په اوله روزه باندې منګه یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزي مصارف هم ورته واغستم. په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلا تقریبا زمونږ د مرسته کوونکې تعداد تقریبا 15 شپږش نفر ته رسیدي. منګه د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو تر 800 فامیلونو پورې منګه شو کومک کو په زلزلو کې منګه خلکو ته کومک کو په سیلابونو کې منګه خلکو ته کومک کو منګه هر کال په اختر کې د اختر جامع ماشومان د پاره اخلو.
خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے کار څه خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نه وای کړی دی.
مونږ فعلاً یو ماسل روز انځرم سلور کاله کېږي چې هغه ماسل مونږ کومکو پلار څوکیدار دی خصوصي پوهنتون کې طب لولیم او د ټولو نه خوشحالي زی مونږ ته دا دی چې هغه هلک د 90% نه نمرې هیڅ کله ټیټ نه وي. ډېر زیات لایق هلک دی او هغه همیشه ماته وایي چې کله زه له خیره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه به ستا فشار همیشه د پاره به زه مفت کې ګورم.
ملګرو د یوه عالم خبره ده چې لوی انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لویو بریو ته رسیږي. ښاغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطرو او ځینو ناکامیو دا ور زده کړي چې خپل ځان خو هر څوک رسوي، مهم د نورو لاس نیوی دی. د موږ تاسو ته په خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې ښه نور کیږي.
څنګه چې موږ ته په دین کې لارښوونه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي. نو که سړی څومره خو اوسي صرف ځان د پاره اوسي صرف ځان ته مونږ صرف ځان ته عبادت کی دا پدارت نه خور صحیح ده چې دا یو نفر شخص لپاره خدم، اما زمونږه مسولیت فردی نه ده، مسولیت همیشه از فکر کوم چې اجتماعی ک ډیر نشو کول. لاقل هر افغان که دا احساس ولري چې خپل ځان سره یو بل افغان ورسې، که په هر سوي کې کم کس باندې پويږي، کم کار باندې پويږي، کم خبره باندې پويږي، یا مالی مرسته ور سره کوي شي، نو فکر کوم 50% د مشکلات زمونږه حلېږي. ځکه چې دا بیرته راتګ لري، یو ځای کې مې موټر ټایر پنچرېږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرېږي را سره مرسته کوي، هماغه چې یو کس راته راته لاس راکوي او مرسته راته راکوي، نو ماته احساس کېږي چې یوه ورځ موږ همدغسې یو غریب سره کومک کړی، دغه په دې واوره کې یو نفر راغی دغسې کومک وکړو. کله چې خپل تاسو د جب نه ورکوئ، خپل په مټ باندې تاسو یو غر ته وخېژئ، یو فامیل ته وړو ور ورسوئ او هغه خواله وکوي، او کم دعا چې هغه فامیل بیا تاسو ته درکوي، یا کم هغه احساس د راحتي چې تاسو ته کېږي چې کله هغه ته سودا رسېږي، دغه په تندی کې چې کوم تاسو خوشحالي وینئ، هغه وخت بیا انسان ته احساس کېږي چې واقعا مې مرسته وکړه.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان.
دوستانو د خاغلی لودین لژوند سړیز د کولې شي چې کا اراده پخه او عزم ټینګ وینو، یو کس هم د خپل ټولنی حالت بدلولې شي. ملګرو، اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت د افغانو ځوانانو د روغتیایي حالت د خوالي او د دوی په صحیح ژوند کې د یو مثبت بدلون په هدف یو ټلیفوني شمیره اعلان کړي. دا شمیره څو ده او ځوانانو ته څه خیر رسیدلې شي؟ دغه موینیت موین ډاکټر کمال سادات راته وایي.
د ځوانانو چارو موینیت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیپی ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي، د افغانستان کمپنۍ دوی کولی شي چې دغه یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له 2 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې رسمي وخت کې فعاله وي. ټول هغه ځوانان، وروڼه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري، دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژڼیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبری ورسره کوي او سلا مشوره ورکوي.
ملګرو، ښاغلی سادات، مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره له یو شمیر وړو صحی مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو ورونه خويندو لپاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرانیستې ده. په یغې کې د زنانا ډاکټر متخصصه ناست وي، په بل اتاق کې مردانه متخصص ډاکټر ناست وي. ورونه خويندې کولای شي چې مخامخ متخصصي ډاکټر سره کېنی پیغلې او د خپل مریضۍ په اړه مخامخ خبرې ورسره وکړي. همداشان نرینه ډاکټر ته ورزي، عملا بیا په یغې ځای کې اقدامات کېږي.
د هر زنګ وهونکې زلمی او پیغلې هویت به خوندي وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو، دا خبره هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپل یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي،
د افغانستان ځنې داسې رواجونه دي چې هغه ځنې خلک خپلې مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپلې میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه، رواجونه یو څه کمزوري دي، نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني، ټولې هغه نویلې خبرې چې د دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیشې کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېږي او د دوی سم درملنه شوی وي، ځوان مو لاس نه وي ورکړي، موږ دا پالیسی ده چې موږ باید ځوانانو ته ډیر کار وکړو.
نو همزولو، وای ژوند دی او په سړی هر ډول وخت راځي. که خدای مکړه تاسو هم له کومې روغتیایي ستونزې سره مخ شوئ، نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شئ او ګټورې صحي مشورې ترلاسه کولی شئ. یو سلو شل شمیره چې هیر مو نشي، په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څانګې همدومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک بیا مومئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rfer.l.com.
org. علام مل
بیکاری بہم یو کارو خو حاصل نی مقصد شتا بیکاری بہم یو کارو خو حاصل نی مقصد شتا دا منزل مقصد سر آغا وخ چبه موهار جونتاو
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.